دوستانو ستلی مشهی دا افغانستان حکومت ویلا طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبري ونه شوې. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. په یو بل خبرونه کې موزه اجملان د خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. افغان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري ونه شوې. ټاکل شوې چې د ولسمشر د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي، او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې امریکایي پوځیانو باسي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان حکومت وی چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبري ونه شوې. دا طالبانو استازو پر روانونه کې په ابوظبي کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره خبري وکړي. په دې خبرو کې د کوربه متحد عربی اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم په ابوظبي کې وو، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارکتیر شپه په یو بیان کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې ترې تمه کېده ونه کړل. د ارک خبر پاڼه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشینی څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په دې خبر پاڼه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولست غوښتنو پر ردولو سره وښوده چې د سیمې سوله نه غواړي. ارک په دې خبر پاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماته وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخواته د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زادم په یوه مرکه کې ویلي چې د افغان حکومت سره د طالبانو نه کتل د دې ډلې یوه تیروتنه وه. ټاکل شوې چې د ولسمشر د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشری د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري، او د دوی د سیستم پروسه د شنبه د ورځې څخه بولس کیږي نو پیل کیږي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهال ویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د نوماندانو لمړی لسپه د مرګومي پاتل لسمه او روسي به د سلواغي پښپګوښتم اعلان شي. په پام کې د چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکو 1998 کال د وری یا عمل په یو ډیر شمنېټه تر سره شي. په خوست کې د سیمایزي ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي رډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بې ځای شو او بې وزلو کورنیو سره $2200 ډالر نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو، داخلي بې ځای شوو ټولې 8512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو د دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لس باندې 2500 کورنۍ او د بې ځای شوو بې وزلو افغانانو له نږدې زرو کورنۍ سره مرسته کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراټیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act in Syria
نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پرېکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهم هم مخالفت څرګند کړ او وویل که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پرېکړه ستایلې او ویلي دي چې دا او ټرمپ موافقه کړې چې داعش ډلې ته ماتې په سیمه کې د امریکا د وبخی. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمنځوړي. لسګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې لستونزو سره مخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهور هوایي ډګرونو څخه دی چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټوی رنوی د چهارشنبې د ورځې په ماښام وروسته لاغې وتړل شوه چې څو ډرونونو یې په فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزی جیټ چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو لوی فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اختلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي. او ریان ایر شرکت ویلي دي چې له ګاټویک څخه او همداراز دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوی به یوازې هغه مهال فعال شي چې مسؤلیت یې یقیني شي. د برتانیا پولیس وایي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر سر د ډرون الوتکو الوزول له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ جوړولو په مقصد یو عمدي او قصدي عمل و. د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغې مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې یې تر 3 کلونو پورې ځنډیدلی شي. ولسمشر آدر چې د صدر اعظم ویکتور اوربان له متحده څخه دی وایي چې نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کارۍ له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کیږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بلل. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمینه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنه ګواښ کړی چې که ولسمشر آدر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. په دې موضوع په ریپورت سربیره اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له کبله استضاع کوي. په کابل کې پرون د افغان کوریا د حرفوي زده کړو پروزینز مرکز کې د تخنیکی کارګرانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانستل شوې. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او دا به هم واورئ چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. لویدیسو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. د افغانستان حکومت ویل له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له ځانګړي استازي سلمي خلیل زاد سره وکتل. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی و خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوریت ریاست تیر شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې خبرګون خو چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت تر سره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د رواني اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وای د طالبانو د کارو خو د چي دوی سولې تجمن نه دي بلکې د جګړې دوام غوړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم لدې کبل خوشنۍ خودلې چې طالبانو د حکومت لپلاوي سرهونه قتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماتوه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل پشان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالی شورا مشرتابه او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر سید زلمی خلیلزاد نشست مشترک با شورای افغانستان و تعداد از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبان در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماخام په ارګ کې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره وکتل، او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشاره په ترڅ کې لیکلي چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. خغلی محب همدار از لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانۍ وب معامله ونشي. لبلې خو د سولې په علي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو د استادو او خغلی خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د سرچینې چې نه غوړي نوم افشا شوی، د احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکو نه 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف لامل استیزا کوي. د دې جرګې دویم منشی عرفان الله عرفان د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وزیران استجوابیږي چې د 1416 نوي مالی کال یې بودیجې لا اویا فیصدی کم مصرف کړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي چې د 1409 مالی کال کې 2.9% خو په تیر کال کې 8.5% بودیجه مصرف شوه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکي اونۍ د عدلي له نشیتو کو سره د مبارزې د فوایدامه مخابراتو او ترانسپورت وزیران استیزا کوي. د دغه جرګې دوی منشی عرفان الله عرفان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ک د وکیلانو قناعت حاصل نه سو غونډه به پریکړه کوي چې د عدم اعتماد صندوقونه ورته کې خودل سي کنه.
د دیار اسپګنیوم مالی کال یعنی خطیب اغلا طالبان تصمیمونه شه هغه وجیبان زویا سلو کې کده دوی مصرف ولري نو باید چیرې برحال وزیران استیزا شي او که سرپرستانی هغه د استجواب شي. پنځه وزیران فیصله شوه راتلونکې هفته کې شنبه دوشنبه شاشنبه ورځو کې راشي او د وکیلانو سوالو ته جواب وایي.
هغه عرفان زیاتوي هغه ادارې چې په دې برخه کې له قانون سره سم پارلمان ته ځواب ویني کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. د راپورونو له مخې د عدلي اوبو او انرژي له نشیتو کو سره د مبارزې د فوایدامه اطلاعات او فرهنګ مخابراتو پهنه قانون او پټرولیم او ترانسپورت وزارتونو ل اویا سلنه کمه انکشافي بودیجه مصرف کړي ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وای د قانون لمخې ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې د کم مصرف لامله وزیران او یو شمیر مسول ادارې استیزا کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي رادیو ته وویل چې په 1990 کال کې حکومت او شپته او روان کال 92% بودیجه مصرف کړي ده.
1990 کال کې منګه د نن ورځې اخی چې 92% پرختیایي بودیجه مصرف کړي او تقریبا 90% عادي بودیجه مصرف کړي ده. د پرختیایي بودیجه مصرف پر باید وایم چې په تیر کال په پرتله تقریبا د باندې 40% زیات شي، چې په تیر کال کې موږ 80% خپل بودیجه مصرف کړی او دا کال مو تقریبا 92% تر رسولې ده.
دا په داس حال کې ده چې د 1990 مالی کال بودیجه د محل ولسی جرګې ته لیږل شوې ده چې د تصویب لپاره په کمیسیونو کې ور باندې بحث روان ده. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې ممکن تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د جرګې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره رای ګیري ته وړاندې شي.
په کابل کې د پنځم به پورز د افغان کوریا د حرفوي زده کړو پر روسینس مرکز کې د تخنیکی کارګرانو دروسلو یو نوې څنګه پرانستل شو. د دې څنګه د فالیدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د صنایعو د انجمنو په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د دفتر ترمنس لاسلیک شو. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیل ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکی چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغه څانګې د پرانستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکی ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم کویکا
دوو بل وزارت لکیوکا لیداره سره په همغږی په لومړی ګام کې د فابریکو د ادارو او تولیدي برخو لپاره کارګران روزی چې د فابریکو د برېښنا او کمپیوټر برخه او همدارنګه زین نور پرمختللی برخه هم پکې شامل دي. ممکن له دغه لارې ګڼ شمیر کسان د با عزت کار خوندان شي،
زیات صاحب شغل آبرومند شون.
د دغه څنګه د فعالیتو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوس مهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو خزینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤولین وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروسی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولای شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل اوس مهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خود کار په لټه کې یو شمیر کسان وایي ډېرې داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د کار وضعیت بي خراب شوی دی. زل د ارتباطات بخش نه خلاص شوی، هر موسی هر بخش چې سم شناخته ونه لري هو تک څو کار نه کا. د دولت نه موږ دا غواړو چې په امریکا زیاتې کا، شپې پروژې زیاتې کا، خلک وکړ شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګیچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې سکه ماته زره ښځې او نارینه روزلې دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ وسنۍ ستونزه کمیدلی نه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له آزادی رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یو تازه څېړنه خی چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر کې ودونه کم شوي او ډېر کورنۍ ترجیح ورکوي چې لونی او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. دا سروې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې شوې. نور جزئیات عصمت څاروار وړاندې کوي.
یو څېړنه ښیي چې افغانان د پخوا په پرتله زده کړو ته لیواله شوي او د تعلیم په خاطر په ځنډ واده کوي. دا څېړنه چې د امریکا د جان هاپکنز د بلومبرګ د عامه روغتیا د پوهنځي له لورې شوې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته له 2002 څخه را په دې خوا د نړۍ په دې تر ټولو لږ پرمختللي هیواد کې د زده کړو او په کم عمر ودونو په اړه د خلکو نظر ډېر بدل شوی دی. دا څېړنه چې آنلاین خپره شوې د بی وسطو ولسوالیو د 12 کلنو او 15 کلنو ترمنځ د نږدې 1400 هلوکانو او نجونو او د هغوی له میندو او پلرونو سره د مرکو پر اساس شوې ده. د پښتل شویو کسانو ځوابونه شي چې یوازې په یو نسل کې د واده په خاطر د شونځي پریښودلو تلیوالتیا خورا کمه شوې ده. په دې سروې کې ټولو پوښتل شویو زلمکو ویلي چې واده یې نه دی کړی او په سلو کې 15 لا هم په ښوونځیو کې دي، حال دا چې د دوی میندو او پلرونو درس نه و ویلی او په کمو عمرونو یې ودونه کړي وو. دا سروې د افغانستان په داسې ولایتونو کې شوې چې له تعلیمي او ټولنیز نظره تر ټولو وروسته پاتې دي. د دې څېړنې اصلي لیکوال ډاکټر رابرټ بلم چې د جان هاپکنز پوهنتون د ښاري روغتیا د انسټیټیوټ رئیس او د کورنۍ او نفوس د څانګې استاد دی، وایي چې دوی د افغان جنو هلوکانو او د هغوی د میندو پلرونو په ذهنیت کې د پام وړ مثبت بدلون لیدلی دی. په 2002 میلادي کال چې د طالبانو رژیم تازه پرځېدلی و، په کلیوالي سیمو کې په کم عمر ودونه او د درس نه ویل عام و. څېړنه وایي چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته عصري زده کړو ته لار پرانستل شوه او خلکو له تلویزیون او انټرنټ رانیولې په مختلفو برخو کې آزادۍ ترلاسه کړې. په سلو کې 8 میندو او پلرونو ویلي چې لونی باید تر هغو واده نشي چې لیسه یې بشپړه کړې نه وي، خو په سلو کې 2 نورو ویلي چې که د لیسې تر بشپړولو مخکې واده شي پروا نه لري. البته اکثر او پلرونو د ښوونځي تر بشپړولو مخکې د خپلو لونو له واده سره مخالفت ښودلی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د بریتانیا تایمز ورځپاڼې په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزي پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز ورځپاڼې ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اډو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډې ورکړې چې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیا او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورځپاڼې په دوام کې دا هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر اس کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان دی غونډې ته د طالبانو او د دې ډلې د حقانی شبکې د استادو په ورلګلو کې رول ولوباوه. ورسپان لیکي دا لمړی وارو چې د امریکا له استادي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان دراتلونکو په اړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د اف ام په 15.5 زموږ خپرونې په ګڼو ښارونو کې اوریدل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتومي جګړې خطر باید کم اهمیت ته ونه ګڼل شي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په لړ کې د سړې جګړې د مهال له یوه اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې یوه اټومي جګړه به ټول بشریت له منځه یوسي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنۍ خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښه ښودلو روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یوړ او اوس د منځني واټن ویشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت، داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې باید جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سا کال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کما شوی ده.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هند کې د 2019 میلادي کال په مې میاشت کې عمومي انتخابات دي. په هند کې را روانې ټاکنې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د یو اصل د عملي کېدو تر ټولو ستره مظاهره وي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیزې رسنۍ په بېساري ډول پراخ رول ولوبوي. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورټ لري.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سخت مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوی دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 4.5 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څیړونکي اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلومه وی چې په روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل سوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډېره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واټس اپ دا غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو لاري خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې د رای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.5 میلیونه او پر ټویټر 5.5 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کند استازی راهول ګاندی پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نه شي ګڼل کېدلی.
د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا د شمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. په سوریه کې د امریکا اصلي متحده کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه سره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې لستونډو سره مخامخ شول. دوستانو دا وو د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي ولولي. اوس هم څو نور ریپورټونه راخلو ورسته به بیا ونیزو پروګرامونو ته ورسو. د البانیا حکومت دوه ایرانی ډیپلوماټان د امنیتی دلایلو لامل له دې هیواد وویستل. امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې په وستل شو ایرانی ډیپلوماټانو کې یو البانیایي د ایران سفیر دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د ریپورت جزئیات تروري.
د البانیا د بهرنی شرو وزارت وی دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته غواخو له دې هیواد څخه وستل دي. د البانیا د بهرنی شرو وزارت وان د دسمبر په 19 خبري اعلان وته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان لخپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سرغړونې او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه وستل شوی دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په وستل شو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهرانا کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندي ویلي او د رویټرز اژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان په 2018 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د بریټ په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکې چنه شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د مخالف ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی پر خپل خاوره پناه ورکړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی واوري د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. په سوریه کې د متحده ایالاتونو اصلي متحده ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې ده. د کوردي جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ښایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک عواقب ولري. په دې موضوع د احمد تکل ریپورت او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرېږي. ورپسې کور کلی له یاده مو پسې.
د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه
چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي، ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لا هم یې ډیر تریخ دی، راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسیدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریه د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو تیره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور لنسی ګراهام او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهام له دوو دیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې امریکایي ځواکونه ووزي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخله امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو، ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کورد ځواکونه لمنځه یوسي. کومو ګوزو دا سره تخکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایل او نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څوړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمنځه تللې وي. ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیه سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې او ویلې دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمنځه وړي. روسیې له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري، ځکه نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریې حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریې ته نوی ننوتی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی دي سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کله غږی ولوم سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جميله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کوم ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کال کېږي چې دلته بارونه نه دي شوي او زمکه وچه پات د زراعتي حاصل خلکو نه دی خسته. د دې ولایتونو خلک خصوصا د بادغیس هرات او د غور تللی دی د ولسوالۍ نه مرکز ته او هرات ته اکثرا د دوی هرات کې تللی دی او هلته ځانونو ته موقتی ځایونه پیدا کړي دي چې هلته دوی پکې اوسیږي او خپل کورنۍ خپل کور یې پرېښودلی دی. هلته مثلا د اکثر داسې فامیل نه وو چې بدبختانه هغوی خپل اولادونه هم شاته پرېښودل او دوی راووتل، یعنی هلته هیڅ نه وو پاتې شوي چې نور هلته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجې نه خپل ولسوالۍ پرېښودي د بادغیس مرکز کې او د بادغیس او د غور همدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې هلته دوی راغلي دي او بې ځایه شوي دي.
کله چې دغه کسان له خپلو ځایونه بې ځایه سول، وضع خبره ده چې د دوی بچي به له زده کړې څخه هم پاتې. بیرته د زده کړې په برخه کې یونسف له دوی سره څه وکړه؟
موږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظره کیږي نه، یعنې د چا ته انتظار نه کوي. زده کړه باید جریان ولري او ونه درېږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي هغه باید مسلسل خپل درس دوام ورکړي. نو دغه ماشومان ډېر بدبخته سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د خپل ولسوالۍ نه مراکز ته راغل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړ راغلل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یو سروې وکړه چې معلومه کړي چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بې ځای شوي دي، نو یو لکه 8500 خلک هلته بې ځای شوي، 2.5 لکه مونږ ټول یعنی بې ځای شوي خلک لرو، هغه کې 1.5 لکه پورې هرات کې دي او 1000 په بادغیس کې او 5000 غور نه دوی تعلق لري او دوی راغلي دي. نو دوی کې 30% پورې ماشومان دي چې هغوی زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وي. نو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږ موقتی د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړل. د تعداد 950 ته یعنی شپېته تقریبا مونږ دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې مرکز د بادغیس کې چې هلته دوی دي دغه مرکزونه هلته دي. او دې مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګردان هلته درس وایي چې دې کې اکثره یعنی تقریبا 30% انجونې دي چې دوی په زده کړې کې ملته مصروفې دي.
دوی هلته په څوم صنف کې و، دلته په څوم صنف کې ونیول سول، آیا داسې کوم سکتګي خو به د دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان هلته چون دغه ولسوالیو کې یو درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دی ټول په یو هغه کې نه دي، چون دا اوس موقتي دي او داسې په اضطراري حالت کې دي، ایمرجنسي په شکل کې دي. نو دوی ته د دې لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنی تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي او دوی څنګه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بېخي د زده کړې نه پاتې نشي، نو دوی د لپاره موږ یو معلمه په هرې دغه زده کړې په مرکز کې شته دی، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي. مثلا لوی ماشومان لږ ډېر کومک ته نیاز لري، هغوی درسونه لږ سخت وي، او وړو ماشومان چې دي هغوی بیا عمومي یا ابتدایي درسونه وایي، مثلا ریاضي دی او دری دی او پښتو دی. دا داسې درسونه دي چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري ضرورت ډېر زیات ولري هغوی سره ډېر کومک کیږي. دا داسې یو غنه ده چې موږ دا وایو چې یو خیمه کې موږ پوره مکتب جوړ کړو، هغه کې ډېر صنفونه دي، نه همدا یو صنف دی فعلا. مثلا شپېته تقریبا صنفونه لرو موږ او دې کې ټول ماشومان دي هر سن دي، ځکه چې اوس داسې نه شي کېدلی چې هغه ځای کې چې دوی موقتي راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي. دوی به یوه نه یوه ورځ بیرته به خپل کورونو ته ځي او انشاءالله به خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کړی دی چې موقتي دوی ات زده کړې په جریان کې وي، دوی زده کړې د هغه فضا نه بیرون پاتې نشي.
که دوی ډېر وخت بیرته خپلې سیمې ته ستانه نسي او دلته هم دوی هغه خپل ټولګی مخکې نسي وړی، تاسو څه فکر کوئ د دوی زده کړه کې خنډ نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمو ته یوه نه ورځي او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ همدغه ده چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي دلته دوی ته دومره کومک نه رسیږي، دوی سره دومره کومک نه، دلته دوی کور نشته دی، هلته دوی بیرته لاړ شي. دا کومکونه مثلا نور مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه ورسره کوي، کورنۍ باغ کې کومک ورسره کوي، نو زیات کوشش همدغه ده چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې مونږ په دې شي باندې پیږو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په استراري مکتبونو کې وي یا موقتي مکتبونو کې وي. نو او مونږ خوشبختانه دا به وایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کیږي خپل ولسوالۍ کې ورسره کومک وشي، دې باندې مختلف ادارې خپل دولت دې باندې توندل چې 100% دا فامیل نه بیرته په دې باندې قانع کې چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، او دوی روان دي ورو په ورو خپل کورونو ته ځي. هلته به دوی مغه مکتبونه او دا نور چې کوم د دوی زده کړو سلسله به هغه به ان شاء الله بیا جاری وي.
دغه کومې زده کړې دوی په دغه موقتي حالت کې کوي کنه، دغه بیا حسابيږي په زده کړو کې مثلا یو کال که دوی دلته تیر کا، یو کال به دوی ته ارتقا ورکول کیږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې داسې کوم غترو سپوره مونږ ولرو
نو ورکول کې ګټه
نه
هغه کسان چې دوی خپل ځای به ځای کیږي بچي مل مکتب څخه پاتې کیږي که دوی بي غوري وکي دغه مکتبونو د ستاسو اشاره وکړه چې په استراري حالت کې تاسو رامنځته کوي دغه خپل بچي ونه لګي دوی به څومره توان وکي
تر اوسه پورې خو چې دغه استراري مراکز موږ جوړ کړی دي او داسې یو ښه مسنونه فضاوي په خیمه کې مثلا نور خیمه د دوی خپل کډوال چې کوم راغلي دي کورونه دومره خاص د خیمه دومره خاص غنه دي چې مثلا هلته دوی د ژمینه یا وړي د ګرمینه دوی محفوظ شي نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی کله راشي ډېر خوشحاله احساسوي فامیلی هم په ډېر په خوشحالۍ باندې اخکوي هلته استوي ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل مونږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي ممانعت وښیي چې تاسو باید هغه زده کړې دپاره لاړ نه شو ځکه چې یو درې څلور ساعته دپاره دی او دوی هم ډېر ښه هلته مسنون وي هلته محفوظ وي او څه زده کړه هم کوي نو فامیل نه په ډېره په خوشحالۍ دوی لیږي هلته
فامیل خو دوی په خوشحالۍ رالیږي که نه دوی داسې یو حالت نه راغلي دي چې په خپلو کورو کې دوی ژوند نه سوی کوی بیا راغلي دي له روحي نظره دوی څومره دې ته اماده دي چې دغلته په خیمې لاندې راسي درس ووایي کور کله هر څه ورنه پاتې دي
ما زنه ماشومانو هم ولیدل چې هلته لږ سینې زیات وو پوهېدل هغوی نه چې کله ما پوښتنه وکړه چې ته بېرته خپل کور ته یا خپل مکتب ته تلل غواړي نو هغه ډېر په خوشحالۍ ووایي چې بلې که مونږ ته دا دوباره دې مونږ خپل ولسوالیو کې سهولتونه فراهم شي نو زه به ډېره په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم ځکه چې هلته مې کور دی او هلته مونږ په خیمو کې نه اوسېږو هلته د مونږ کور چار دیوالي لري مونږ هلته یو د مونږ پټي دي د مونږ ځمکې دي او د مونږ مکتب هلته دی نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه شوي د دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي مثلا طبیعي دي د ماشومان د مکتب بکس بوټ کالی ده دغه امکانات آیا یونیسف ورته برابر کړي کنه
بالکل مونږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدریسي مراکز چې لرو زده کړې مراکزونه چې لرو هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب لپاره بیگ خپل او کتابونه کارتاسیا دغه هر څه ورکو او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکو هغه نه استفاده وکي او شاګردان ته درس ورکړي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جميله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې پکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیګولو کې رقابت کوي
کنو واخل خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا یوشت زمان دی تقریبا اته دی کنه لورګان دی
دغه کار کوم ټولنیز ستونزې جوړوي
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړیږي قاچاقبران به تی جوړي
او حل لارې څه دی
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دی وزارت اطلاعات او کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کېږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زوږ مجبور خېلې درته وړاندې کوم را سره اوسئ
خواګو اوریدونکو
موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي، چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي، او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي، او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه، صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي،
یو نفر سره تقریبا د هغه سلور ښځې دي، یوویشتې زمن دي، تقریبا اته دي که نهه لورګانې دي، او اوس ما اولاد د اخره ښځه راوړي کنه او دا نور درېدلې دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پشتیبانه لویه سي او قوم کې یوازې یم او زما ډله ټپله لویه سي او د خلکو جواب وایم. دغه چان لورګانې کوي چې د اولادونه ډېرې، او بل داسې ده چې قوم د خلک زیات کړي چې آینده کې یو وکالت ته درېږي، پاچۍ ته درېږي، یو څه درېږي چې پشتیبانه یې پوره وي. زما الحمدلله اومې زمن دي او درې لورګانې.
اولاد د الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقې جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي، نه په ډېر والی. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي،
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړم. زما شکر څلور اولاد دي، درې ملران دي، زوی ده، ډېر هم نورماله ژوند ده. داس دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو دا څلورم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د څنګه پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بے حده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر یې افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه او ناسته ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کړه.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کیږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي،
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا به پرې شرمېدلې، یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه. زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي. ځکه هغوی به د پلار او د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تې جوړیږي، یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبا به ټولنه مور سره مخ یو، کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور او پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دېو تعلیم ته، د دېو تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درسته خبره نه ده، چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
زه احمد الله احمد چرسای وسوای وسیدن که مو فرنگ کور مکریان کی په اندازه باندې مشمان راوی سمه تربیه ورکول سی د غلی باس غ ټول غ پیسو کی او زیات مشمان خنین
زمانم نصیفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مسئله که عمل نده یه دکه هم خپلا شاید پستون دو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر روزنه ده نگانه یا هم ده اغی هاگه چه ضروریات شایان چی پوره کول غال یا اغا شاید پوره نکریه او دیر مشمان رو ده که عمل نده
زه وایم سانم دا نور خپل اقتصاد ته لیده خپل کورنۍ ته لیده یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب وي بیا ماشوم راوړي هغه ښه کار نه ده اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي یا کا ډېری کیږي
عزتمنو اوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم
که استاد داسې پوښتنه مطرح کوم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې البته د ماشومانو په ډېر زیږون کې ناسالم رقابت لري وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاده لري زه باید لس اولاده راوړم یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاده یا اته اولاده راوړو باید دا بله ناوې چې راځي دا هم اته اولاده لس اولاده او د دې نه کم رانه وړي که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي علت دلته څه ده استاد ولې داسې کیږي په ځینې کورنیو
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطح د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منځته شي
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو کم ماشومان راوړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري
دغه د ماشومانو ډېروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېرېږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه یې رسته کې وکړي
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډېر نسی د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالي دی وزارت اطلاعات و کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن ماشومان راهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او دا غې د لارې نه کورنۍ او ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې وروخی او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې دا هغه مراد شي نو دا پخپله د دې سبب کیږي چې شمیر اولادونه چې دنیا ته راځي رې نشي.
ډیره مننه که استاد کور وده
جوړ وسمینه باندې.
قدر منو اوریدونکو دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خې چارې
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
سلام و درود بر